السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2023 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. ولی ها میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له اسرار العالم مننه.
په جانخیلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. په میرانشاه کې نن د لومبي پاسپورت دفتر پرانیسته وشوه او طالبانو په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد برید کې 8 کسان وژلي. د برو بجانی خیلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري او د احتجاج په توګه د یاد تن مړې لا هم نه دی ښخ کړل شوی. د پرلت منتظم لطیف وزیری نن مشال ډو ته وویل که غوښتنې یې ونه منل شوې نو اسلام آباد ته به ځي.
منزل مقصود دی هغه اسلام آباد ځکه دی چې کوم صوبایي ګورنمنټ دی هغه سره خو الریډي مذاکرات شوي دي، نو موږ خامخا اسلام آباد ته ځي.
د بونو جن خیلو سیدونکو د مې پر یو د شمل هغو وروسته په لټ پیل کړ چې تر دې یو ورځ مخکې ناڅرګند کسانو د جن خیلو یو مشر ملک نصیب خان واچ په لټ وال غوښتنه کوي چې حکومت د پښیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوی تړون عمل وکړي. د جن خیلو سیدونکو په مارچ میاشت کې هم د څلور ځوانانو تر بجنې وروسته په لټ وهلې و چې ورسره وروسته حکومت تړون وکړ چې د دې ځوانانو په وجنه کې تورونو کسانو پر ضد به مقدمه درجه وي، سیمه بل وسلوالو پاکوي او امن براولي. ملک ولپو چارواکو د نن سرګندولو په شرط مشللو ته ویل چې د بنو کمشنر په ګډون نور چارواکي د جان خیلو مشرانو سره په مذاکراتو بوختي. د پاکستان کونو تر وزیر شیخ رشید احمد د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نن د لومبي پاسپورت دفتر پرانیست وکړه. د پاکستان سرکړې ریوای د پاسپورت دفتر پرانیست د سوري ته خپل وینا کې شیخ رشید احمد وویل چې موجوده حکومت د قبایلي سیمو پر مختګ ته ځانګړې پاملرنه کړي. شیخ رشید د قبایلي ولس د هغه ملاتړ ستاینه هم وکړه چې د په خبره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره یې له پاو سره کوي. دا په داسې حال کې دا چې یوازې سږ کال په شمالي وزیرستان کې څلور شدپي بریدونه شوي چې پکې شاوخوا دیش کسان وجل شوی. دغه رنگ د میرانشاه په همزونی سیمه کې د مېل شلمې پرلت روان دي. ځای ولز د پرلت له هغه وروسته وکړ کله چې د دوی په وینا د مې پر 19 منټه د سړک غاړې خخ بم په 14 کې یو امنیتی سرتیری جوبل شو چې وروسته دوی په خبره ځواکونو د شک پر اساس د سیمې درې کسان له ځان سره یوړل. دوی د دې کسانو دره خوشی کولو غوښتنه کوي. قبایلي ولز دا هم وایي چې په جنگونو کې رنګېدلې کورونه او بازارونه یې لا هم ړنګ پراته دي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې کورونا ناروغي 40 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو شمېر 18,971 ورسېد. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼه تر مخه تر نن سهار پورې په یاد هیواد کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 9,15,000 زیات شوی، خو له کووېډ-19 ناروغۍ 8,60,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا خو په پاکستان کې د کورونا وایرس پالو کیسونو شمېر نږدې 9,000 دی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د کورونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر روان دی. د کورونا وایرس د څار کمی ادارې د شمېرو تر مخه له 15,000 زیات کسان واکسین شوي دي. طالبانو نن په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړ چې پکې د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. یو چارواکي د نن مت سرګندولو په شرط ویلي چې پر جرګه ولسوالۍ برید کې د دوو ولسوالیو پولیس مشران او شپږ افسران وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید چې د نیمې شپې وروسته له مختلفو خواوو سمدستي پیل شو تر نن وختي پورې یې دوام وکړ. د بغلان ولایت د جلګه ولسوالۍ پولیسو مشر ګلبدین او د کې ولسوالۍ پولیسو مشر لطف الحق په جګړه کې وژل شوی. لطف الحق په جلګه کې د خپلو ملګرو مرستې لپاره ورغلی وو. په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي تشدد او د طالبانو او غرب ملاتړه کابل حکومت ترمنځ د سولې ولاړو خبرو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه غیر یقیني حالت رامنځته کړی. دغه ځواکونه به د 11 سپتمبر پورې له افغانستانه وځي. امنیتي چارواکو په تیرو 40 ساعتونو په تیرو څلور ساعتونو کې په لږ تر لږه لس ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپور ورکړی دی. داوتلی مهال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بنو د جانو خیلو اوسیدونکي د خپل غوښتنو لپاره نن هم په پرلت ناستي معلومات ترکو. پیخ په خیبر قبایلی ضلع کې د اوږدې مودې وروسته موبایل انټرنیټ سهولت بحال شوې. د قومي اسمبلی یوې قائمه کمیټې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښو مخنیوي لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې.
یو رای دا و چې راتلونکي ته ذهني مریض ته سړي دپاره د مخل د دې نه غټه سزا نه تجویز کېده، نو په هغې کې باندې خلک بیا په دې متفق شو چې یاره مخکې شي.
نن د چاپیریال د ساتنې نړیواله ورځ ده. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتو ماهرین وایي چې د ګندګۍ له وجې په صوبه کې د اوبو معیار ډېر خراب شوی.
پغون پیښور کې یو واټر ټریټمنټ پلانټ نشته. د کالام چې 700 هوټلو یو هوټلم واټر ټریټمنټ پلانټ نه و، دا ټول اوبه ګند راته د دې دریا سواد کې ورزو.
په خوست کې خزینه فعالان د اوربند او د سولې غوښتنه کوي.
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي، بوره کېږي، بېپلوره کېږي، بېوروره کېږي، نو دا هر څه درد مصیبت مهربانو ته رسېږي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کې دوروسته پیل شوی احتجاجي پرلت په شپږم ورځ روان دی. د جاني خېلو پرلتوال وایي په سیمه کې د امن راوستو په اړه د حکومت پر شوی لیکلي تړون عمل وکړي. د سیمې خلکو د مئی په یو دیرشمه وروسته لاغې پرلت پیل کړ چې وسلوالو د جاني خېلو یو مشر ملک نصیب خان ووژلو. تر دې مخکې په مارچ کې د څلورو ځوانانو وژنې خلاف د جاني خېلو اوسېدونکو پرلتوال یو هغه وخت ورسره حکومت تړون وکړ او ژمنه وکړه چې په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف په قانوني کاروایی کېږي. پرلتوال وایي چې د اسلام آباد په لور د لاریون تیاری کوي او که غوښتنې ونه منل شوي نو هلته به احتجاج پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
په جاني خېلو کې د مئی پر دیرشمه نېټه نامعلومه وسلوالو ملک نصیب خان وواژه. پرلتوالو د مړي ښخولو انکار کړی، وایي چې حکومت سیمه کې امن راوستو په اړه پر شوې لیکلې تړون عمل وکړي. د جاني خېلو پرلتوال وایي پریکړه یې کړې او تیاری نیسي سو وخت هم د اسلام آباد پر لور مارچ پیلاوي. خو د دوی په وینا حکومت د جاني خېلو نه وتلو لارو باندې کنټینر مزاحمتونه ښودلي. د پرلت یو منتظم او د جاني خېلو ځوانانو کمیټې مشر لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل که غوښتنه یې پوره نه شوې تیاری نیسي اسلام آباد ته بازي.
څلور بچو شهیدان شوي وي چې کا مطلب د مینستر دوی میر مطالبات دي هغه دوی عملي ونه کې ممیزو هغه څلور لسینه غیر وبوسي واپس لکه چې هغه میر امنت و همدغه د ورکړي دي. ډېر زر تر څو په خپل کې سره منظم شي نو بیا به میر حرکت شریکوي. نو په دا لیارې کې چې کومه د کنټینر دوی لګولې دي هغه خو کوم فیصله کړی دی چې دا هغه میر مخکې لګولې وي او دا هغه نمخې میر وي سره تري او نو وسی سورا وایشی صرف چې میز خپل سره منظم شي ترانسپورت سیستم وشي منځله مقصود دی هغه اسلام آباد زکه دی چې کوم څه بری ګورنمنټ دی هغه سره خو الریډي مذاکرات شوی دي نو میز خو مخه اسلام آباد ته شي.
دا جاني خېلو پر لټوالو غوښتنو پاړه د لومړی ورځ نه ځلې انتظامیه او پولیسو رسنیو ته هیڅ موقف نه دی وړاندې کړی. البته لوړپوړ امنیتی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو سره په وار وار خبرو کې ویلي چې جاني خېلو مشرانو سره کمیشنر بنو او نور چارواکي په مذاکراتو لګیا دي. د مارچ په میاشت کې له جاني خېلو سره شوی تړون ژمنه به عملي کولی شي. د امن باوري کولو لپاره اقداماتو باندې غور روان دی. د دوی په خبره کمې ژمنه چې دوه میاشتې وړاندې ورسره شوی هغه به عملي کوي. نور کا روزانه پر لتونه وهلې شي نو امکان لري چې حکومت په جاني خېلو کې پراخ عملیات هم پیل کړي چې بشپړ سیمه له وسلوالو پاکه کړي. جاني خېلو د مارچ په میاشت کې هم د څلور ځوانانو د مړو موندل کېدو وروسته اته ورځې پر لت وهلې وو چې په نهمه ورځ یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړ. په دغه مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او ګڼ چارواکي شامل وو. جانی خیلو ته ډاډ ورکړی وو چې سیمه به له وسله والو پاکیږي، امن به راوستل کیږي، خو جانی خیل ګیله من دي چې د هغې پس هم په سیمه کې هدفي وژنې روانې دي، د دوی سره شوې ژمنې عملي کولی نه شي. نو سیمه کې دغه دریم پرلت دی چې یو ځل بیا پیل شوی او نن په شپږمه ورځ دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونه ته خوږی. په خیبر قبایلی ضلع کې د مواصلاتو وفاقي ادارې د حکم وروسته په موبایل ټلیفون کې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحال شو. د خیبر مدني فعالانو او سکونکو د دې ګام هرکلی کړی، خو باید په ټوله ضلع کې په مستقیم ډول د انټرنیټ سہولت بحال شي. په سیمه کې د کورونا وایرس وبائی حالاتو کې د زده کوونکو تعلیمي وخت ضایع شو. چارواکي وایي دا سہولت به په قبایلي ضلعو کې په دې شرط ورکوي چې سیګنلې به په سرحدي سیمو کې ګاونډي هیوادونو ته نه رسي، بلکې 3 کیلومیټره را په دې خوا به کار کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
مدنی فعال فاروق اپریدی د خیبر په ځنې برخو کې د انټرنیټ د بحالۍ په حق له مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
خلک یقینا ته ډیر خوشحال دي او یقینا دا یو کمای وو چې دغه لوکیلا مې سوسیدلو و د په وجه باندې ډیرو معلوماتو لار صحیح هم نه کېدله. دغه شونله چې کم د ایجوکیشنل اکټیویټیز دي د خلکو هغه هم په باندې افیکټ شوي، پرټیکولرلی چې کم دغه سکول ګوینګ یا کالج ګوینګ یا یونیورسټي ګوینګ سټوډنټ وو، هغه کې څه اگزامز وو، څه آنلاین کلاسز وو یا څه ریسرچ وو، نو هغه په وجه باندې یو غټه دا مسله راغلې وه چې څومره سټوډنټون وو هغه به کوشش دا کول چې موږ په سیټل ایریا کې یا یو کولا لوډ چې ته کې انټرنیټ اکسس وي، نو دا یو غټه پیشرفت دی. خو بیا هم د خلکو سره دا یره دو چې تیر ځلیم دغه شونتې شوي دي نیټ اکسس لږ وخت لرو کې بیا په موږ پسې باندې کې، نو خلک یې علاقه شونله ډوډه نه دي.
زدکونکو امان علی شینوار وای د کورونا وبا له وجه د ټولبند لګیدو او تعلیمی ادارو تړل کېدو په وخت په خیبر کې د هلکانو په پرتله جنکې د آنلاین زده کړو سہولت نه ډېر محرومه پاتې شوی.
دلته هلکان دا بازارونو ته وتای شي خو جنکې بازار ته نشي تلای، نو په کلو کې به هغه ته انټرنیټ نو نو چې بازار ته نشي راوتای نو دوی چې د آنلاین کلاسونه بیخي محروم وي. خو اوس 13 ورځې مخکې چې د پی ټی ای کله نوټیفیکیشن جاری کړ او دا اجازه یې ورکړه چې د قبایلی سیمې د ضلع خیبر عوامو ته هم نیټ رسوي وشي، نو په دې باندې زموږ ډېر خوشحالي او ستاینه یې کوو. د حکومت د دې اقدام خیرمقدم کوو.
حکومت په خیبر، باجوړ او د جنوبی وزیرستان په ځینې مخصوصو سیمو کې د انټرنیټ سہولت ورکړای، خو بیا د مومندو، شمالی وزیرستان، کورمی او اورګزونا په بیا بیا داسې شکایتونه ترلاسه کیږي چې هلته هم په زیاتره برخو کې دا سہولت نشته. په سنټ کې د سرحدي او قبایلي چارو خیمه کمیټې او د اداران ویلي چې د پوز کور ویجیلنس کمیټي موبایل کمپنیو سره په دې شرط راضي شوی چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې به د انټرنیټ سہولت په مخصوصه فاصله کې دننه کار کوي او سیګنلې به تر صفري نقطې پورې نه رسي، یعنی د سرحدونو نه 3 کیلومتره را په دې خوا به کار کوي او هاغې اړخ ته به نه رسي. چارواکي وایي په 2014 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د جون په سلورم په لاهور های کورټ کې د پاکستان په مشهور خبريال حامد میر د غداري مقدمه چلولو لپاره یو درخواست جمع شوه. د ترغی روسته ده چې د مې په 29مه په اسلام آباد کې د خبريالانو احتجاج په وخت حامد میر ویل ادارې د په خبريالانو د حملو او پر دوی د تشدد کولو نه ډډه وکړي. بلخو د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې دغه هیواد یو بل خبريال او بلاګر اسد علي تور د پلټنو لپاره د دغه ادارې دفتر ته ورغوښتي. اسد تور په میاشت کې پر خپل ځان د شوي تشدد وروسته د دغه حمله تور د پاکستان پر استخباراتي ادارې اچولې، خو دغه ادارې دا تورونه رد کړي. بلخو د پاکستان وفاقي حکومت وایي په اسد تور د حمله کوونکو شناخت نږدې شوي دي. نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د جون پر سلورمه د پاکستان نومیالي خبريال حامد میر په خپل ټویټر باندې لیکلي، د راولپنډي او اسلام آباد د خبريالانو تنظیمونو فیصله کړي چې اوس پات د په شمول د خبريالانو د اتحادیو د کومغړي پر بیان او یا لیک چاته اعتراض وي نو د دغه جواب د خبريالانو یو درې کسیزه کمیټي ورکوي. بلخوا د جون پر درېمه د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې FIA په اسلام آباد کې خبريال اسد تور ته د وړاندې کېدو لیک استولې. اسد تور ته په دغه بیان کې ویل شوی چې د دې پر راولپنډۍ کې د دغه ادارې دفتر ته ورشي خپل بیان دی ریکارډ کړي. د مې پر 15مه د شپې نا وخته درې وسلوال په اسلام آباد کې د تور کورته ننوتي وو او هغه یې بهلې وو چې وروسته اسد تور پر خپل ځان د حمله تور د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI لګولې وو. د جون پر سلورمه اسد علي تور پر خپل ځان د حمله وروسته په لومړي ځل په خپل یوټیوب چینل کې په خبرو کې وویل د ده خلاف اوس یو پروپاګاندا پیل شوی ده. اسد تور وایي که پرده لګول شوي تورونه په عدالت کې ثابت شول نو هرې سزا ته تیار دي. بلخوا د جون پر سلورمه په لاهور های کورټ کې د خبريال حامد میر خلاف د بغاوت د کاروای لپاره درخواست هم دایر شوې ده. دا تر هغې وروسته ده چې میر د مې پر 29مه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد علي تور د برید پر ضد د مظاهرې پر وخت په وینا کې د پاکستان پر استابلیشمنت او استخباراتي ادارو نیوکې وکړي. پر درېمه حامد میر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دی اوس هم پر خپل خبرو کلک ولاړ دی.
میں نے وہ بیان جو ہے وہ اگر آپ پورا بیان سنے میں نے بہت سوچ سمجھ کے دیا.
ما دا بیان خپل سوچ او فکر پر کړی. دنه علاوه مونږ سره بل لار نشته چې خپل خبر وکړو. موږ لکه د طالبانو په لاسونو کې ټوپک خو نشو راخستی او نه داسې کولای شو. کله کله موږ ځینې خبرې ځکه نشو کولای چې موږ د کار ملګری بیا وای چې تاسو د داسې خبرو لوجه ټوله اداره په خطر کې راځي. موږ به تر کومه داسې خاموش یو.
حامد میر د مې پر درشما د جیو نیوز ټلویزیون د روانو چارو خبرونه کیپیټل ټاک له قربتوبه لری کړل شو. له دغه وروسته نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې د ټلویزیون انتظامی ورته خبر ورکړ چې نور به د کیپیټل ټاک په نوم خبرونه نه کوي او د پر ځای به بل خبريال قربوي. دا چې په پاکستان کې خبريالان پر خپل ځان د تشدد د پیښو خلاف مظاهره کوي او یا په دغه اړه خپل غږ پورته کوي نو ولې پر ضد داسې کاروایانې کیږي. د دغه هیواد د خبريالانو د فدرالي ادارې فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جون پر 15مه مشال ریډیو ته وویل
هر سړی ته معلوم دی چې حامدي خلاف څوک کوي، اسد تور خلاف څوک دا رنګ ورکوي چې دا واقعا خو ګرد سره دا اټیک واقعا نه دی لیندې غیر اخلاقي خبره دی چې زه نه څوم ویلې. دغه خلک دغه د خګې ورونه چې دی دا واقعا وکړل دا دی مسلیډینګ پروپاګاندا دی. مگر دا دی چې خلک دا زه خو دوی هوستله لرم او ډېر ډیسپوینټ نه ما چې دلته دا پروپاګاندا کیږي دا خلاف هم چې دی خلک کاونټر کوم د پاره خلک.
دا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت همي پر دیرشمه په یو بیان کې ویلي وو چې ISI په سپینا پر اسدتور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خبریالانو د سازمان خیبر یونین آف جرنالست جنرل سیکرټري محمد نعیم د جون پر پنځمه مشال ریډیو ته وایي د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې پر رسنیو او خبریالانو بندیزونه زیات شوي دي.
هر قسم نقصان رسیدلې دي، هر قسم چې دوی بیروزګاریان د دوی ادارو نه ویستلې شي وي دي. دوی غواړي چې څنګه په دې په سعودي کې، څنګه په ایران کې، څنګه چې په دې ملکونو کې صحافت کیږي، بالکل صحافت تشکنه هغه سیستم دلته جوړول غواړي. بس حکومت ته یو رپورٹ پکار دی، سبا چا رپورٹ.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جون پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې پر اسدتور په حمله کوونکو کې د یو تن شناخت ډېر نږدې شوی دی. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جون په درېمه د یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل حکومت یې د رسنیو پر ازادۍ یقین لري او په هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو لګولو خبره ناسمه ده. بلخوا د خبریالانو د حقونو کورنۍ او نړیوال سازمانونه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر خبریالانو زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د صحت محکمه چارواکي وایي د کووډ 19 ناروغانو په شمیر او د مثبتو کیسونو په شرح کې کمی راغلی دی، خو د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کووډ 19 نوي قسمونه هم په خورېدو دي چې روغتیايي ماهرین یې خطرناک بولي. روغتیايي ماهرین او چارواکي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په احتیاطي لارښوونو عمل ضروري بولي. د خیبر پختونخوا د کورونا وایرس د مخنیوي او د څارنې مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي په صوبه کې تر دې دمه په یو ناروغ کس کې د کورونا وایرس هندې بڼه موندل شوې او دو نورو کې د جنوبی افریقا کې سموندل شوی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورت کې.
د پیښور په دریو وړو لویو اسپیټالونو کې د کورونا د داخل شوی ناروغانو شمیره مخ په کمیدو ده، خو ډاکټران او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي ولس دی بیا هم په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډرینګ اسپیټال ویاند محمد عاصم په دغه روغتون کې د داخل شوی ناروغانو د شمیرې په اړه وایي.
لیډرینګ روغتون کې څنګه تاسو ته پته وی چې ټولنه غټ کرونا کمپلیکس په 1500 ولس بدونه مونږه مختص کړو د کرونا مریضانو لپاره. تیر شلو ورځو میاشت کې مونږ لیدل چې د کرونا مریضانو کې ډېر کمی راغلی دی او کرونا مریضان چې کوم په ټایم کې 750 او 800 ته رسیدلی وو زموږ په کمپلیکس کې. نو اوس چې کوم دی نن مونږ سره 133 مریضان د کرونا داخل دي، پای کې 14 پای سی یو کې دي.
که څه هم د کورونا په دریمه څپه کې د ناروغانو په شمیره او د مثبتو کیسونو په شرح کې کمی راغلی دی، خو د پاکستان په شمول د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کووډ 19 نوي خطرناک قسمونه هم په خورېدو دي. د خیبر پښتونخوا د کورونا وایرس د څارنې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي په پښتونخوا کې د کورونا په یو مثبت ناروغ تن کې د هند نه خور شوی خطرناک کورونا وایرس موندل شوی دی. د صحت د محکمې چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په دوو نورو کورونا وهلي ناروغانو کې د سویلي افریقا کورونا وایرس هم موندل شوی دی. د پېښور په نشتراباد کووید روغتون کې کارکونکي ډاکټر سجاد یوسفزی دو ځل په خپل د کورونا ناروغي ښکار شوی او هغه وایي په کار د ولس د دې ناروغۍ نه د بشکېدلو لپاره په احتیاطي لارښوونو عمل وکړي او هر چا ته پکار دي چې ځان ته د کورونا ویکسین ولګوي.
خلکو ته پکار دي چې ګڼه کې نه راوځي، یو بل سره ملاویږي نه، فاصله ساتي، لاسونه بار بار په صابون وینځي، یو بل سره لاسونه ملاوي نه، او ماسکونه لګوي. او تاسو ته پته ده چې دا درېم چې کوم لهر دی نو دا هم خطرناک و، څلورم لهر هم راتلی شي، پنځم لهر هم راتلی شي. د اتلس کال نه بره چې کوم څومره خلک دي دا ویکسینیشن دی ولګو، ټیکې ته ولګو د کورونا خلاف، نو دې سبب د کورونا کنټرول شي.
د کورونا وایرس د درېمې څپې په شدت کې د کمی وروسته حکومت د جون د ومې نیټې نه په مرحله وار توګه د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده او په تجارتي او کاروباري هلو ځلو په لګول شوي بندیزونو کې هم نرمي راوستلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف او قانون قائمه کمیټه د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې چې مقصد یې پر ښځو او ماشومانو جینکو د جنسي تیریو د پیښو مخنیوي کول دي. په دغه مسوده کې یو وړاندیز دا هم شوی چې په جنسي تیریو کې ککړ کسان دې له جنسي صلاحیت نه محروم کړل شي. دا بل به قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. بلخوا د ښځو او ماشومانو حقونو فعالان وایي باید حکومت موجوده قوانین په سمه توګه عملي کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جون په څلورمه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټې د ماشومانو جینکو او زنانو سره د جنسي تیریو پر ضد د جرمونو بل کال 2000 منظوري ورکړه چې پکې ویل شوی چې څوک د جنسي تیریو په پیښو کې مجرم وګرځیدو نو هغه به د کیمیکل په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه یا نامرد جوړول کیږي او دارنګ د جنسي تیریو سره مخ شوی زنانه او جینکۍ به بیل یری او ډار خپل رپورٹ درج کوي او دوی ته پورا پورا تحفظ ورکول کیږي. د یاد کمیټي او د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د دې بل په اړه مشال ریډیو ته وی.
سورزنه یا خپلنا میډیا چې دینو دا رول سي واسه دي سوشل میډیا نو دا قسم را پوښونه ډېر زیات کېدل. حکومت کوشش کوو چې را د دې کې مخنیوي وشي او د لپاره د سي مثالي سزا تجویز شي، په دې کې کیمرا شي او په دې باندې کنټرول راشي. مختلف رائے را لاله پای کې او رائے دا و چې را کدا زینی مریض ته او در د دې یو سزا ورته شي چې هغه زکه چې دا جوم چې دینو د دې زم چې د مرګ نه لري هغه سزا او د زکه د پاره د چړې د پاره د مخال دې نه هغه سزا نه کېږي چې دا نو پاره کې باندې خلک بیا په دې متفق شو چې را دې د دې نه مرګ شي.
دا بل تیر کال د نومبر په 14 منیټه د وفاقي کابینه په غونډه کې منزور شوی وو چې رستو بیا د نوري منزورې لپاره د قومي اسمبلی د انصاف او قانون قائمه کمیټه ته ولیکل شو. اوس ته یادې کمیټه ټیل منځوري رستو به د قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت په دې قانون راوړو په پیښور کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني فعال عمران ټکر نو پختل نو هغه وي.
خواتین یا معشوبان جدی بھی محفوظ ندی اور ریکارڈ بغشات کیسز جدی ادا مخ ترازی ہم دغا کم قوانین موجود دی داغی امپلیمنٹیشن نشتا دی کفرس کا پتا ہے کہ ککڑ خلق ہم نہیں ہو جیشی زمونگا دا پولیس نظام یا عدالتی نظام جدی داغا دبرا کر کے جن دے چپاہی کی دادی جی کم متاثرہ خلق دی نو آبیتا ازالہ نکی گی
دل حغیر استو چی دا تیر کال دا ستمبر دا نہمی او لسمی نیٹی ترمینز د شپې 3 بجې د لاهور او گجراواله ترمینز په گجرپور سیمه کې په موټر وی باندې یو زنانه سره د هغې د لوریانو په وړاندې دوه کسانو جنسي تیری وکړه او وروسته بیا دغه دوه ملزمان پولیسو ونیول. د یوې سروې تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زنانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې. بل پلو د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د ورځې 11 د جنسي تیریو پیښې رامنځته کیږي. دارنګ د پنجاب د پولیسو په وینا چې د روان کال د پیل په 2 میاشتو کې یوازې په لاهور کې له 100 زیاتې د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له اسرار العالم مومن.
د بنو په جنخیلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. یو د احتجاج په توګه د یاد مشر مړې لا هم نه دی ښخ کړل شوی. د پرلته منتظم لطیف وزیري نن مشر ډوټې ویل که غوښتنې یې ونه منل شوې نو اسلام آباد ته به ځي. د پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت یې سیمه له وسلوالو پاکه کړي او امن یې پر ځای کړي. د پاکستان کونو چرو وزیر شیخ رشید احمد د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نن د لومبي پاسپورت دفتر پرانیسته وکړه. د پاکستان سرکار ریډیو وایي د پاسپورت دفتر پرانیستې سپورې ته په خپله وینا کې شیخ رشید احمد وویل چې موجوده حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې قبایلي ولس وایي چې په جنګونو کې ړنګېدلي کورونه او بازارونه یې لا هم ړنګ پراته دي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې کورونا ناروغي 40 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شو شمېر 18921 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې په یاد هیواد کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 9,13,000 نه زیات شوی خو له کووډ 19 ناروغۍ 8,68,000 کسان بېرته رغېدلي اهم دي. طالبانو نن په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد بریک پیل کړ چې پکې د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. یو چارواکي د نن ورځ څرګندولو په شرط ویلي چې په جلګا ولسوالۍ برید کې د دوه ولسوالیو پولیس مشران او شپږ افسران وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید چې د نیمې شپې وروسته له مختلفو خواوو سمدستي پیل شو تر نن وختي پورې یې دوام وکړ.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. امریکا له افغانستان سره د 268 میلیون ډالر او بشري مرستې اعلان کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دغه مرستې سره د افغانستان په تلپاتې ملاتړ ټینګار کړي. له دې سره هم مهاله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې. تفصیل له اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 268 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ژمنې ښکارا دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې ویل شوي چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیون بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیون ارمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یوه اندازه به په روغتیایي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې یې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالر ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي خو ټینګار یې کړی چې له دې هېواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هېواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویم او میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
The problem we face is موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالی شوي. اوس که داسې فکر لري، هغوی باید د خبرو میز ته راوستل سي، امتیاز دې ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی. څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده، دا ده چې که د افغانستان وضعیت له 1990 وروسته کورنی جنگ غوندې سي، له افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه، افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم برېښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال د جون څلورمه د جارحیت ښکار بېګناهو ماشومانو نړیواله ورځ منزل کیږي. په نړۍ کې د جګړه ځپلو سیمو متاثره ماشومانو د تکلیف د درد احساس یادونې لپاره ملګرو ملتونو دغه ځانګړې ورځ ټاکلې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې وخت په وخت داسې پېښې مخې ته راغلي چې د وسلوالو خلاف جګړه کې په ماین او بمی چاودنو کې خلک یا خو وژل شوي او یا پکې معذوره شوي. کارپوهان وایي د جنګونو جګړو نه یوازې پر ماشومانو جسمانی اثرات پرېوځي، بلکې هغوی په نفسیاتي توګه هم ځپل کیږي. د دوی په خبره پکار ده چې د دغو ماشومانو په سم ډول جسمانی او نفسیاتي رغونه وشي. په دې رپورټ کې مو دا موضوع څېړلې. راځي چې واورو. د جنوبی وزیرستان د کوټکی کلی حمیدانه حکلنه وا چې له کوره بهر یې خپه د ځمکې لاندې خخبم باندې ورغله او سخته ژوبل شوه. وروسته په هسپتال کې د علاج په خاطر زخمی خپه ترې لرې کړل شوه. که څه هم حمیدې ته مصنوعي خپه ولګول شوه او د کورنۍ سره د حکومت لخوا څه مرسته هم وشوه، خو د عمر زیاتېدو سره نه یوازې د حمیدې د معذورۍ احساس په زیاتېدو دی، بلکې د مصنوعي خپې تکلیف هم محسوسوي. حمیده په 2013 کې د دې پېښې ښکار شوې وه. همدغه کال د جنوبی وزیرستان یو شمیر ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ د ځمکې لاندې خښو بمونو د صفا کولو لپاره په حکومت د فشار اچولو په غرض کمپین پیل کړی و. د جون څلورمه د جارحیت ښکار بېګناهو ماشومانو نړیواله ورځ منزل کیږي. ملګرو ملتونو په 1922 کې هر کال د دې ورځې منزلو پریکړه وکړه چې مقصد یې د هغو ماشومانو تحفظ په هکله خپله ژمنتیا تکرارول دي چې په مسلح شخړو یا جګړو کې د جسماني، ذهني او احساساتي ځورونې ښکار شوي وي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو، په ډرون بریدونو، بمی او ماین چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان او یا معذوره شوي دي. د حمیدې پلار مصطفی مشال ریډیو تویل د لور بدني محرومي او نفسیاتي حالت یې نه یوازې هغه په تکلیف کړي، بلکې ټوله کورنۍ هم ځوريږي.
په 2017 د جنوري په 28 تاریخ باندې دا خپې په منځ باندې راغلی و. دلته په غره کې بزنس سره ولې هلته هغه په منځ باندې ورغلی و. هلته کانتور نه و چې موږ ته دا پته و چې په دې علاقه کې منځونه شته دی. کای وخت مکمل غاش وخت هم شو خو دې نه کاله و. خپل ګوره کای وخت پاتې نه وي. ډنګورې باندې سي ا دې تا چې کوم مزوري وي هغه بغیر ډنګورې ګرځي، ته په ډنګورې ګرځي دا هډره خبره
ده. په پاکستان کې د سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ آرګنائزیشن یا پایدار امن او پرمختیا سازمان په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان مشال ریډیو تول په ټوله نړۍ کې چې چرته هم مسلح شخړې وي، تر ټولو زیات پکې پر ماشومانو د هغې خراب اثرات پرېوځي چې نه یوازې جسمانی بلکې نفسیاتي رغونې ته هم ضرورت لري.
یو خو د هغوی فزیکل هارم دی، او بیا پکې د دې د ریهبیلیټیشن لپاره لکه د هغوی خپل لاسونو ته لګول، د دې تعلیم، د هغې حوالې سره به ډېرې مسلې دي. او ځکه چې ماشوم چې یو پیرا خولې دی، نه چې د هغې لاس یا یو خپه ضایش، نو ماشوم خو عمر سره سره د هغه نور اعضا غټېږي، نو دا لاس او د خپې خو ډېر لکه دا مصنوعي چې ورته لګېږي، دا ډېر ګران غدی. نو هغې ته دا ډېره غټه مسله ده چې یاره هغوی ته مسئولي اظام نه لګي، سکول هم پرېږدي. یو غریبه معاشره ده چې په یو کور کښې یو ماشوم دا پوهي چې هغه بچ کېږي، نو هغه ټول عمر معذوره سور کېږي او په خپله هغه غریبې کورنۍ باندې یو بوج وي. داسې ماشومان دي چې د هغوی مور پلار وفات شوي یا هغوي په جنګ کښې دغه مړه شوي دي، نو هغه سپریټډ یا آرفن ماشومان چې دي د هغوی د سایکولوجیکل ایشو ډېر زیات دي. هلته
د قبایلي سیمو اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. دوی وایي په ځمکه کې د خښ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي دي. په پېښور کې د نفسیاتي مسلو ماهره ډاکټر سنبل ګیلانی وایي چې د جګړه ځپلو سیمو ماشومانو ذهني علاج لپاره هغه طریقې استعمالول ضروري دي چې هغوی ځان خوندي احساس کړي.
کله ماشومان که داسې واقعاو سره وشي چې کوم کې هغه ډېر زیات ویرېږي او هغې ته ژوند ته خطره وي، نو هغې نه پس چې کوم یو میډل فیس چې کوم هغې ماشومانو سره کېږي هغه دا وي چې هغه بیا بیا هغه تکلیف یا ډر او خوف بیا بیا ایکسپیرینس کوي. نو ټول نه مخکې څوک مشر وي، که هغه مور پلار وي، که اتنی صحت ته څوک وي، که سوشل ویلفیئر والا څوک وي، سروس پرووایډر وي، چې هغه هغې ته یو سله احساس ورکړي چې بھائی کوم بل کوم خبره به هغې کښې مونږ دا کوو چې مونږ طریقې طریقې سره ماشوم مینه مینه کښې ورته وایو چې ته هغه واقعه یاد کوه، او چې کله هغه یریږي نو هغه ټایم کښې مونږ ورته وایو چې ته خو محفوظ یې، ته خو مونږ سره یې، هغه مونږ څه کوو هغه تکلیف دې یاد ورته آسان جوړو.
د سټیلر اینډری په نوم په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې چلوونکې ډاکټر رابیا نور وایي چې دوی په خپلو کوششونو د جګړو ښکار ماشومانو د ژوند ته بیا ګرځولو لپاره کار کوي، خو حکومت ته هم پکار ده چې داسې ماشومانو ته توجه ورکړي.
څه ماشومان خو داسې دي چې هغې بالکل یوازې پاتې شوي دي، یو خو د دې دپاره څه ځای وي چې څوک بالکل یوازې پاتې شوي او دلته کښې دوی ته شیلټر هوم وي، سیکنډلی چې دوی ته سایکولوجیکل ریهیبلیټیشن چې دوی مینټلی څومره ټارچر شوي هغې ډزو سره هغه مرګونه او هغه چې دوی دومره مسهپس لیدلي خپل کورونه پرېښودل هر څه مینلی خدا د حکومت ذمہ واری ده چې اغوی دی شیلټر هومز کلاو کی خپل او بیا هغې دپاره پراپر سټاف او پراپر کاونسلرز او ساتي چې هغې د ماشومانو خیال کوي او راغونډی یې لټی یې چې کوم دا بهر سټریټ چلډرن هم همدغه کسان دي که نه چې څوک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي د کانفلیکټ د لاسه.
د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیئر یا دولسي خیر ښېګڼې محکمې مشر نیاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ماشومانو د سهولت لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي چېرته چې د هغوی پوره خیال ساتل کېږي.
مونږ چې دی نو چایلډ ابیوز باندې چې دی نو باقاعده لکه لیجسلیشن راوړی دی، دې نه علاوه ورله مونږ چې دی نو بورشل انسټیټیوټ چې دی نو دلته لکه اسټابلش کوو یو ایډی پی سکیم هم چې دی نو نوې دغه راوړی دی، دې نه علاوه چې دی نو لکه چې کوم سټریټ چلډرن دي او دغه دي هغې دپاره دلته زمونږ کور په نوم باندې سټیټ آف دا آرټ یو انسټیټیوټ مونږ جوړ کړی دی چې هغې کښې هغې مونږ ورته چې دی نو لکه لاجنګ فیسیلیټي فوډ او ورسره رهن سهن او ایجوکیشن ټول فیسیلیټیز ورکوو.
ملګری ملتونه پر خپله ویب پاڼه وایي چې د نړۍ په شخړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو د حقونو خلاف ورزي زیاتې شوې دي. د ادارې په خبره د ماشومانو د ژوند او حقونو خوندیتوب لپاره ډېرو ګامونو پورته کولو ته ضرورت دی. ملګری ملتونه وایي پکار ده چې د ماشومانو حقونو سرغړونو پوره احتساب وشي، د هغوی خلاف د تشدد هر قسم بند شي او راتلونکي یې خوندي شي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې ورځ مانځل کېږي، په خیبر پښتونخوا کې چارواکي او عامې روغتیا د چارو پوهان وایي چې د ګندګۍ او غیر قانوني تعمیرونو له کبله د صوبې په مختلفو سیمو کې د اوبو معیار غورځېدلی دی چې په نتیجه کې د روغتیا ستونزې لا پیچلې شوې دي. په دې اړه په یو وروستۍ څېړنه کې راغلي چې په پېښور کې د جګر په سرطان د اخته رنځورانو شمېر شاوخوا 33%، په مردان کې شاوخوا 10% او په کوهاټ کې شاوخوا 15%. نور تفصیل زمونږ د همکار شاهین بونیری په رپورټ کې اورو چې د یوې سندرې په غږ پیلېږي.
دا
ګودر، چینا او چنار د پښتنو د کلتوري او رومانوي ژوند ستر علامتونه دي چې د وخت تیرېدو، آبادۍ د ډېرېدو او کلیو بانډو د غزېدو له کبله اوس یوازې تر شعرونو او سندرو پورې محدود پاتې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د اوبو لویه سرچینه د ایمالونو ویلې کېدل او بارانونه دي چې خلک یې بیا د سیندونو، کویانو او تالابونو په شکل کې په کار راولي. خو د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې د ځنګلونو د بېدرېغه پرې کولو او بغیر د منصوبه بندۍ د تعمیرونو په نتیجه کې د اوبو دغه سرچینې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د پېښور په انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز کې د اوبو د انتظام د چارو یو پوه ډاکټر شکیل حیات وایي چې د نو هاوسینګ سوسایټو په فصلونو د دوایانو د استعمال او ګنده اوبو د بیا پاکولو د مناسب نظام د نشتوالي له کبله په ډېرو سیمو کې اوبه د سکلو قابلې نه دي پاتې شوې. نوموړی زیاتوي،
زمون حیات آباد شرے گی شیا نور چکم غٹ غٹا ہوں جوڑے گی دے کے چکم میں اوبر استعمال کی ٹوائلٹ کی اور باقی پکے چن کی دا اوبو چر تجی او آیا دیتا مونگا سدا سے پلانٹ لگو لے دی چدا اوبو صفا کی گیا بے مونگا فرس کا دا بورڈ نہ لیتا یا بلے نہ لیتا غرض اور ان پہ خبر کی لکہ یو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نشتا. لاسٹ ایئر دا کالام دا حال ہو چپ کالام کی تقریباً 300 ہوٹلز چکمو دا فنکشنل ہو او 400 یا 350 دیوی چدا با دراتلون کی کال نا فنکشنلی ہو دا دے 600-700 ہوٹلو یو ہوٹلم واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نو دا ٹول او بو گند راتا دا دی در ایسوات کے ورزو.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO د پاکو اوبو د معیار لپاره خپل پیمانې ټاکلي دي چې په هغه کې د اوبو د رنگ، بوی او خوند جاج اخستل کیږي او پکې دننه د کیمیایي موادو موجودګي تکتنه کیږي. خو د پاکستان د ساينسي او صنعتي څېړنو د ادارې PCSIR چارواکي وایي په دغه اړه پولیس کې بیداری نشته چې دوی په لیبارټری کې د اوبو د کرا یا کوټه معلومولو لپاره ازموینه وکړي. د ادارې یو څېړنکار شکیل بادشاه وایي دوی ته معلومه شوې ده چې په پېښور، مردان او ډېر اسماعیل خان کې په اوبو کې ډېر کیمیاوي مواد شامل شوي دي.
مردان اوبو او د سوات اوبو که تاسو فزیکلی او کیمیکلی وګورئ نو هغه ډېر ښه دي، خو مایکروبایولوجیکل پای کې پرابلم ډېر سوا دي. مایکروبایولوجي زمونږ د خپل هینډلنګ نم کیږي، زمونږ د ټینکین نم کیږي شي په بیا تاسو پېښور والے نه پېښور کې ډېر کنجسټډ دی نو باغ کې بیا نایټریټ او څو کیمیکل داسې دي هغه پاغې کې شاملېږي، هلته دغه پرابلم دي. نو که تاسو ڈی آئی خان والے نو په ڈی آئی خان کې دومره غټه ایشو ده چې هلته آرسینک د واټر سپلای سکیمس کې آرسینک دی نه، نو آرسینک چې دی نو هغه کارسینوجینک دی، مطلب کینسر کازنګ چیز دی نه.
د اوبو د خچروالي له کبله که یو خوا د سیمې فطرتي رنګونه زیانمن شوي دي نو بلخوا د بېلابېلو رنځونو سبب هم جوړ شوی دی. د پېښور پوهنتون د مایکرو بایولوژي او بایو ټیکنالوژي مرکز لخوا د 2006 کال د جون په میاشت کې ترسره شوې یوه څېړنه کې راغلي چې په پېښور کې د ځیګر د سرطان د رنځورانو شمېره 3.3% په مردان کې 10.5% او کوهارت کې 15.2% ته رسیدلې ده. دغه شان په بونیر، سوات او مردان کې د هپټایټس د رنځورانو شمېره هم لوړه شوې ده. په دغه اړه په سوات کې د یوې غیر سرکاري هسپتال مشر او عامې روغتیا د چارو پوه ډاکټر جواد اقبال وایي
زمونږ چې په دې 2014 کې کوم ریسرچ کړو موږ په دې فیکټس باندې کار کړو چې د دې کازېټیو ایجنسی دي، یعنی د سونه دو دا بیماری چې کوم داغه لګېدلې ده نو زیاتو خلکو تعلق ته هغه علاقو سره وو چې د چینو بس کړي. نو مطلب دا دی چې هغه زونوټیک ټایپ دغه چې دی، یعنی مطلب د ځناورو او د انسانانو د یو ځای نه د اوبو څښلو د وجې نه دغه بیماری سیوا وه. بل چې زمونږ په سواد کې په هغه علاقو کې هپټایټس سی ډېر زیات سیوا دی، کوم ځای کې چې آبادیانې ډېرې دي او د اوبو د سینیټیشن یعنی د تکاسۍ او د کور ته چې د کوم د اوبو پیپونه دي
د خیبر پختونخوا حکومت د پاک اوبو په اړه په کال 2006 کې یو قانون منظور کړی دی، خو دغه قانون په نتیجه کې تر اوسه د اوبو په اړه کومه پالیسي مخته نه ده راغلې. په عین حال کې په بیلابیلو ضلعو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنۍ په نوم ادارې هم جوړ کړل شوي دي چې مرامې د سکولو د پاک اوبو یقیني کول دي. په سوات کې دغه ادارې مشر میا شاهد علي وایي چې اوسوسې په منګور ښار کې د اسیایي پرمختیایي بینک په مالی مرسته د پاکو اوبو په یو منصوبه کار پیل کړی دی.
د
سورس دی هغه موږ هر میاشت ټیسټونه کوو چې په کوم ځای کې پټول چې د دې کې بهر نه کنټینیوشن کیږي چې د نړۍ په اړه څه ده نو یو دنده چې کوم لاین سټریم ده د نړۍ کې دی او یا په دې چې دی راځي هغه کې څه چې کوټ راځي د دې دی مثلا د دې کې څه د تیرال 30% چې کوم ځای راځي په دې کې کنټینیوشن ورته دا هغه د پاره اوس موږ د دې کوالټي اوی ریپلیسمنت کوو کوم لوست دی په دې چې یو ټول تقریبا جی په پرستی ته پاتې راځي ټول نو په دې کې رنګ زموږ اګریمنت شه ګورنمنت اف کیتی هغه موږ ته 13 میلیون یو ګریو دي سکینټي نو موږ دغه په فلډر کې یو مال تازه ځین مداري څه درسه نو دا ویلی بل
د یادونه وردا چې سخت کال د چاپیریال د ساتنې ورځ د دې عنوان د لاندې منزل کیږي چې په نړیواله کچا د فطرت په خپل ځای د ساتلو او اغیزمنو شو قدرتي وسیلو د بیا ژوندۍ کولو او خوندي ساتلو لپاره پولیسي او حکومتي کچا هلې ځلې تر سره شي. د چاپیریال د ساتنې فعالان پولیس او حکومت غږ کوي چې د چاپیریال د ساتنې لپاره په شریکه کار وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خوست کې مدني فعالانه او میرمنې د رواني جګړې د بندیدو په هیواد کې د اوربند د ټینګه خوخت نه کوي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار ده چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې دوی وژل کیږي او همدارنګه مادي او مانوي هستې یې له منځه ځي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
خوستیو خزینه فعالانو او میرمنو یادی غوښتنې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تیرې یوه نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي ښځه کونډه کېږي، بوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده. بالخصوص ښځو لپاره موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي. دا هڅه چې تېر شوي دي هغه موږ بخلي دي، دې نه وروسته موږ د غوړو کې دی سوله وکړو.
مدنی فعال حمیرا نوری ویل سوله له ځان سره د امنیت، ورورولي، سوکالي او د مور مینه لري.
سوله کې مون کړله شو کنه چې د مور مینه ترلاسه کړو، او سوله کې مون کړله شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پوره کړو، او سوله کې مون کړله شو چې د یو وګړي په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دند صاحب کور سو مون د سوله غوښتونکي او هله لرو چې سوله شي.
مدنی فعال نادیا باوري د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دي.
من هيست یو خور دی یو مور غوښتنم داده کوم لاسترونه نیمګلرو. البته د خويندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې دا په بوله خونه شي دوړه خواوي اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کیږي. دا یمغه خويندو بچیان دي، مګورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن د آبادی کی راځي. په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د خزو چارو مخکنی رئیس شافیا نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوستی فعالان او میرمنې داسې مهال د جګړې د ښکېلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیم بجا،
هارون بچا هنری غړی
په دو نیم بجو،
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکه
په سلور نیم بجو. تا تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د سولې ولسی حرکت لخوا په لغمان کې یو غږ د سولې په نوم تر سرلیک لاندې یو مشاعره جوړه شوې وه چې په سلګونو شاعرانو پکې په خپلو شعرونو کې د سولې او امن لپاره پیغامونه ورکړل. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
دا ترنم په لغمان کې د یو غږ د سولې په نوم د جوړې شوې مشاعرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې په لسګونو شاعرانو ورکول شوي ول او په خپلو شعرونو کې د سولې او امن پیغامونه ورکول. دا مشاعره د تېرې پنجشنبې په ورځ د لغمان په سلطان غازی بابا ښارګوټي کې په دانش فرهنګي مرکز کې د سولې ولسی حرکت له لوري جوړه شوې وه. د دې مشاعرې د اړتیا په اړه عبدالعزیز تلاش وویل، د سولې په نوم مو دا مشاعره ځکه جوړه کړې چې د خلکو ذهنیتونه سولې ته جوړ شي.
دغه مشاعره چې د سولې تر عنوان لاندې په لغمان ولایت کې په لار اچول شوې ده، هدف یې دا ده چې دلته موږ د سولې شعرونه وایو، همدارنګه د سولې شعرونه اورو، تر څو ذهنیتونه سولې ته راجوړ شي او په آینده کې د سولې لپاره زمینه مساعده شي. او موږ وشو کولای چې له دغې لارې خپل هغه مسؤلیت ادا کړو او د سولې لپاره مثبت پیغام وړاندې کړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې او امن پیغامونه ورکړل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې پر وړاندې ږدو. یو تن فرهنگ پال شیرین توکلی وویل، دا ډول مشاعرې د سولې پر اوستو کې ګټورې تمامې دي شي.
په دې وروستي ورځو کې تاسو وکتل چې لغمان ولایت کې یو څه کشمکشونه او ستونزې نامنې را پیدا شوې وې، چې اوس انشاءالله امن طرف ته بیرته روان یو. نو موږ دا ښه نیت ګڼو چې په دغسې وخت کې د سولې غږ هم وچل شي، د سولې مشاعره په لار اچول شوې. دا ځل شاعران، لیکوالان، ادیبان د سولې پیغامونه ورکړي. مخالفین هم باید په دې پوه شي چې سوله ضرورت ده.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د یو غږ د سولې په نوم تر سرلیک لاندې دا مشاعرې به په یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې جوړوي چې په دې وروستیو کې د جګړو ښکار شوي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د افغانستان په لغمان کې د امن مشاعرې حال مو واورېدو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له اسرار المؤمن نه واورو.
د بنو په جنخلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پر لته نن په شپږم ورځ هم دوام لري او د احتجاج په توګه د یاد تن مړی لا هم نه دی اخرل شوی. د پلت منتظم ولتی پوزیری نن مشر ډو ته ویل کې غوښتنه یې ونه منل شوې، نو اسلام آباد ته به ځي. پلتپال غوښتنه کوي چې حکومت دې سیمه له وسله والو پاک کړي او امن پر ځای کړي. د پاکستان کورنوچر وزیر شیخ رشید احمد د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې نن د لومبي پاسپورت دفتر پرانیست وکړه. د پاکستان سرکاري اډي وایي د پاسپورت دفتر پرانیست د ستوري ته په خپله وینا کې شیخ رشید احمد وویل چې موجوده حکومت د قبایلي سیمو پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو ولس وایي چې په جنګونو کې ړنګېدلي کورونه او بازارونه یې لا هم ړنګ پراته دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې کورونا ناروغۍ 43 کسان مړ کړي، چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو شمېر 3921 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې په یاد هیواد کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 9,00,000 نه زیات شوی، خو له کووډ-19 ناروغۍ 3,60,000 کسان بېرته رغېدلي هم دي. او طالبانو نن په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړ چې په کې د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. یو چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط ویلي چې پر جلګا ولسوالۍ برید کې د دوو ولسوالیو پولیس مشران او شپږ افسران وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید چې د نیمې شپې وروسته له مختلفو خواو سمدستي پیل شو، تر نن وختي پورې یې دوام وکړ. او ټاکل شوی د پاکستان کرکټ سپر لیگ پاتې میچونه په 9 جون په ابوظبي کې شروع شي. د پاکستان کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه په 4 جون پرون دغه خبر ورکړ.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زملیه میرزاده، اسرار المومن او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نپیوزه اجازه واړو. تاسو پشپګو بچو په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ما اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.